په هله وجه نه د حق نقص کیږي او نو ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچه دا ډېر مثبته پایلې هم لري، ولې په هر حال فرهنګ یو مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانع ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې ځنډ قضایا او کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبرې هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي. د داسې حال کې ده چې طلاق باید که چېرته ضرورت ورته وسي نو بیا لازمه ده چې دا په هغه رقم چې قوانینو ویلي دي هغه مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسب، یوه مېرمنه یا یوه ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا په اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کېږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانین نه باخبره اوسي او په زمین کې توافق د نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دې نه دغه دوه بحثه نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې که چېرته د میړه له خوا میړه عیب ولري، داسې یو عیب وسي چې هغه صاحب العلاج مریضي وسي یا یو بله مشکل ولري، د دې تر څنګه ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي، البته دا به محکمه بیا ثابته یي چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې تر څنګه نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي، یا مادي خپل تر وسیتوانه پورې. که چېرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه یې ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نت نفقې مسله مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. تر هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده، که د یوې ښځې مېړه غایبه کېږي یعنې ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی چې تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنې حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله دا ده چې څلورو کلو پورې که چېرته یو میړه ورکوسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري، دغه موضوع ته څنګه ارزوي؟
د خوښنې ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ له نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې موږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مردسالاره نظام ده، دغه سیاست سره ښځې مخامخ دي. نو د دې حل خو طبعا واضحه ده چې د قوانینو مطابق باندې دا کار وشي او ښځې له د حق نه د خپل تل مستفیده وسي.
مس باسب، که د شرعي قوانینو له لحاظه هم دوستان ته معلومات ورکوي چې د طلاق د حق په اړه څه راغلي نو ښه به وي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد. یعنی د افغانستان قوانین د طلاق ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي، په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضحه په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقهو کې دا موارد واضح شوي دي. ټول شرایط مشخصه دي، او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمو مسایلو له جملې نه ده. یعنی په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې، حتی په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کیږي، دلته طلاق رامنځته کیږي. نو ډیره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده، او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې له خوا نه. په خواشینۍ سره چې موږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا که وایي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کیږي. یا مثلا ځینې اوقات کله اعصاب خرابیږي، په غوسه کیږي، په غوسه کې دا خبرې کوي، یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا پخپله یو طلاق رامنځته کیږي. یعنی دا ډېره یوه حساسه او باریکه موضوع ده، او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې، په شریعت کې. نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي، او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر اخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونه شي، بلکې هغه فکر د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کیږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یوه مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کیږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابري او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ټول شرایط. معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې 14 نه نیولې تر 13 کالو پورې، دا عمر د وړکتوب عمر ده. په دې عمر کې د تصامیم نه نیول کیږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع، دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې بیا بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه د یو امانت په توګه د دواړو خواوو له خوا نه، هم د نارینه او هم د ښځو له خوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان، مننه کوم چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې ځریږو، تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
شمال ب I'm not the one who's running out of time.